ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی مو رابولو د دې سات خبرونو ته. طالبانو یو شمېر متقاعدینو ته د تقاعد پیسې ورکړې، خو ځینې متقاعدینو د چهارشنبې په ورځ شکایت وکړ چې دوی ته لږې پیسې ورکړې دي. د طالبانو د مالیه وزارت د ویاند عبدالقیوم ناصر په وینا تر اوسه 12,000 کسان د تقاعد ور پیژندل شوي چې ځینو ته یې د هغوی د میاشتني معاش له مخې تقاعد ورکړل شوی دی. د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک متقاعدان شته. دغو کسانو ته د تیرو څه باندې 4 کلونو په ترڅ کې چې طالبان واک ته رسیدلي تقاعد نه ورکول کېده. دوی د تقاعد د ترلاسه کولو لپاره په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې بیا بیا سوله ییز لاریونونه وکړل چې بالاخره د طالبانو حکومت سږ کال پریکړه وکړه چې یوه ځانګړې محکمه به دا وڅېړي چې څوک د تقاعد پیسو د اخیستو مستحق دی. په افغانستان کې هغه کسان د تقاعد وړ بلل کېږي چې 15 کلن شوي وي یا 40 کاله کار کړی وي. خو د طالبانو په حکومت کې د تقاعد سیستم له منځه تللی او د مامورینو له معاشونو د تقاعد پیسې نورې نه ګرځول کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د 2015 کال په ترڅ کې 445 روغتیایي مرکزونه یا بند شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د دغه سازمان په وینا له دې ډلې 1.5 مرکزونو بیرته بودیجه ترلاسه کړې او فعال شوي دي. د 2015 کال په ترڅ کې په اغیزمن شویو صحي مرکزونو کې ګرځنده ټیمونه د تغذیه ډلې، اساسي او فرعي صحي مراکز او کورني روغتیایي مرکزونه شامل دي چې د نړیوالو په مرسته چلیږي. د لیبیا لوی درستیز محمد علي احمد الحداد او د دې هیواد څلور نور جګپوري پوځي چارواکي د سه شنبه په ماښام له انقرې څخه د یوې الوتنې له پورته کېدو لږ شېبه وروسته وشل شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکایا وویل چې د الوتکې پاتې شونې د هایمانا په سیمه کې موندل شوي دي. په دې پیښه کې د الوتکې درې عمله هم وشل شوې ده. محمد الحدا تر پیش مخکې په انقره کې له ترک چارواکو سره تر لیدو وروسته ترابلس ته ستنېده. د روسیې په پلازمېنه مسکو کې د دوو ترافیک پولیسو په ګډون 3 تنه وژل شوي دي. د روسیې فدرالي تحقیقاتي کمیټې ویلي چې په بلیتسکایا واټ کې چې کله تېره شپه پولیسو یو مشکوک کس دراوه 14 وشوه چې له عمله 2 ترافیک پولیس او یو بل کس ژوبل شول او وروسته 3 واړو له اخیستو ټپونو صبر کړه. دا په تیرو 3 ورځو کې 2 هم 14 ده چې په مسکو کې کیږي. او د تایوان په جنوب ختیس کې د تاین تونګ سیمه نن د رشتر په کچه 6.1 درجه زلزله ولړزوله. تر دې دمه د اوشتو زیانونو راپور نه دی خپور شوی. د زلزلې ټکانونه په پلازمینې تایپی کې هم احساس شوي دي. په 2014 کال کې د تایوان په جنوب کې زلزلې تر 100 ډیر کسان وژلي وو او په 1999 کال کې وی زلزلې په دغه هیواد کې تر 2000 ډیر کسان مړه کړي وو. زمو شخله آزادی رادیو اوري. سشکال په افغانستان کې کابو 4.5 روغتیایي مرکزونه بند شوي. افغانستان ته یو شمېر تازه ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي د سړې هوا په سختو شرایطو کې بې سرپناه دي. په پاکستان کې میشت افغان خبریالان وایي له دې کبله چې نیول کیږي او ځورول کیږي له کورونو نشي وتلی. په ننګرهار کې باغداران وایي سږ کال د مالټو حاصل زیات دی.
او الحمدلله ته تیر کال په تر الحمدلله حاصلات ډېر نه مخ خدا خري او په قیمت او په مناسب خدای شي الحمدلله.
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار ادارې د روغتیا کلستر وای په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د مالی مرستو د کمیدو له امله د 415 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوی دی. د دغو سازمانونو په تازه راپور کې چې نن د دسمبر په 24مه په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شوی راغلی چې له دې عمله میلیونونه کسان اغیزمن شوی دي. په همدې حال کې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي وایي په سیمو کې د روغتیایي مرکزونو د نشتون له امله له سختو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړی چې په روان 2025 کال کې د سخت مالی کسر لامل د 1450 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي دي. روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په خپل تازه راپور کې چې د دسمبر په 23مه د ریلیف په ویپانه خبر شوی ویلي د کشمیر مرکزونه چې تر ډیره د امریکا د مرستو د ځنډیدلو لامل تړل شوی له پنځیر پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې دي. راپور کې دا هم راغلی چې لدی عمله لګ تر لګ 3.9 میلیون خلک اغیزمن شوی. راپور کې راغلی چې په دې تړل شوی مرکزونو کې ګرځنده روغتیایی او تغذیوي ټیمونه بنسټیز او فرعي روغتیایی مرکزونه او هغه چې خلکو ته ژوند ژغورونکي بشري خدمات وړاندې کول شامل وو. د راپور په ټکو د بودیجې د کمښت لامل د افغانستان روغتیایی خدماتونه ګډوډ شوی او تر ټولو ډیر د افغانستان ختیځ ولایتونه کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان زیانمن شوی. په دې ولایتونو کې د لګ تر لګ 100 روغتیایی مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکول شوی چې لامل یې 1 میلیون کسان له روغتیایی اسانتیاو بې برخې شوي دي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیایی مرکزونو د تړل کېدو لامل دوی له سخت روغتیایی ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
یو دل تا وو د ماروچې نه تقریبا واته نشته وو دا بنشه ده نه پوي کوچ څه لاته دي کې داسې د بوټي جې د کمبوت په اساس باندې خو دل تا وو ډیر خو کار کوي خدمت کوي دومره ستونې دي چې تقریبا موږ لاس پنځل لاس میلا بل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او انغار چینو مرکزی کلینیک رن لري د ډیر ستونې سره لاس غوونه چې دا کلینیک تله
د ننګرهار د نازیان یو وسیدونکو چې نه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي لورته ستونې شکایت وکړ.
په تیر کې دل تمنګ یو وړو کې باندې کلینیک درلودو او هغه موز بند شوی دی. ستونزې خو ډېرې دي که دلته کوم مریض موږ ته پیدا شي نو بس مجبور یو چې لاندې بشپلاک ته یوسو. خلک غریب دي، فیس او دواګانې نه شي اخیستی، نو ستونزې ډېرې دي د کلینیک په بندېدو سره.
په ورته وخت کې د اروزګان د دهراود ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید محمد ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ګڼې کورنۍ هیڅ روغتیایي مرکز نه لري.
ادریا کار کې چې دار به دار یې پنځه دار کور دا ته یو دا شهر په نن ورځ چې موږ د شهر په ریولاسه د خپل کوچنی بوزو کلینیک ته وشي کلینیک ځکه موږ چې واښه په عراق موږ د شهر په قدرت ولا کز خپل لرم.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو دغه اوسیدونکو کې لنډیوالې ټولنې نه د روغتیا په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي، خو د روغتیا کلستر او د روغتیا نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي که څوم دوی د خپل داخلي بودیجې د تنظیم لپاره لک تر لګ یو نوی روغتیایي مرکزونه بیرته فعال کړي، خو ویلي دي چې اړتیاوي بې ساري او جدي دي. پر راپور کې له مرستندویانو غوښتنه شوې چې بیړنۍ مرستې برابرې کړي څو د افغانستان لاله وړاندې نازک روغتیایي نظام د لانور خرابېدو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه د نړیوالو په ځنګړي ډول د امریکا د بشري مرستو لکه مخ وروسته د افغانستان روغتیایي نظام له ستونزو سره مخ دی. ایمرجنسي نه دولتي سازمان د روان مریض کال په زمري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجی او ځواک د کمښت لامل د افغانستان روغتیایي سیستم د سقوط په درشل کې دی. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2023 کال په دسمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې افغانستان کې د ولسوالۍ او دوه اصلنه اوسیدونکو سنوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري. نو موري ویلي و چې د 1400 ولسوالۍ ولډلې یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه شته. لدې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یونیسیار ویلي و چې د افغانستان په 1400 ولایتونو کې 1.2 میلیون افغانان په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یو سات واټن لار کې هم لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسي نه لري. تازه بیا دی داری ویلی چې د اسلامي پراختیایي بانک په همکاري په افغانستان کې 3 نوي روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د دغه بنسټ په خبره لدی اقدام موخه په روغتیایي مرکزونو ډیر فشار راکمول دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وروسته لري چې ترکی رسنیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د یو جګپوړي غړي د نیولو خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت ویاند وی دغه کس په پاکستان کې نیول شوی دی. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه ترک تبعه د استخباراتي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی او ترکیې ته لیږدول شوی دی. د طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې په پاکستان کې د داعش ګواښ جدي نه دی او دا ډله زپل شوی ده. د دې موضوع تفصیل سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې د ترکیې د استخباراتو لخوا د محمد ګورین په نامه د داعش د خراسان ډلې د یو لوی غړي د نیول کېدو د رپورټ په ارتباط افغاني رسنیو ته ویلي دي چې یاد کس د ډیورند له پولې پورې غاړه پاکستان کې نیول شوی دی. مجاهد آریانا نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي موږ دا موضوع په رسنیو کې ډیره روښانه کړه او په مطبوعاتي کانفرنسونو کې مو هم یادونه وکړه. دا د همغو څرګندونو نتایج دي چې نن یې موږ وینو. سره له دې چې انقری رسمن څه نه دی ویلي خو د ترکیې انادولو دولتي خبري آژانس د دوشنبه په ورځ ناوخته د امنیتي سرچینو له قوله ریپورت ورکړ چې د دغه هیواد استخباراتو د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې د محمد ګورن په نامه دغه ترکی تبع نیولې دی. ریپورت کې نوموړی په ترکیه، افغانستان، پاکستان او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې پر ولسی خلکو باندې د انتحاري بریدونو طرح بلل شوی دی. په ریپورت کې راغلی دی چې محمد ګورن له ترکیه د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمو ته تللی وو. هلته د داعش په اډو کې فعالیت کاوه او په تدریج د دغه ډلې د مشرتابه حلقې ته رسیدلی وو. د انادولو خبری آژانس پرته له نورو جزئیاتو ریپورت ورکړ چې د ترکیې د استخباراتو لخوا د نوموړي د اوسېدو ځای مشخص او هغه ونیول شو او وروسته ترکیې ته ولېږدول شو. د سیاسي چارو کارپو او څېړونکي سمی یوسفزی وایي دا احتمال شته چې دغه عملیات به د ترکیې او پاکستان او تر یو بریده د افغان طالبانو په همکاري ترسره شوي وي.
د ترکیې د استخباراتو لخوا دغه کس نیول کېدل چې پاکستان کې د داعش د ویان د نیول کېدو له خبرو وروسته ترسره کیږي ښیي چې د سیمې هیوادونه لکه ترکیه او پاکستان او کېدای شي افغانستان هم د پردې تر شا د نړیوالو اورپکو خلاف د استخباراتي همکارۍ په چوکاټ کې له یو بل سره ګډ کار کوي.
پاکستان د تیر جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د سلطان عزیز اعظم په نامه د داعش د خراسان ډلې یو لوړپوړی غړی نیولی دی. په پیل کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې ټیم د نوموړي د نیول کېدو خبر ورکړی وو. تر دې مخکې د طالبانو یوې سرچینې تیره اونۍ له آزادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی و چې په بدخشان کې د داعش ډلې پر یو پټنځای عملیات شوي دي. سرچینې ویلي وو چې دغه پټنځای د هغو کسانو وو چې په تاجکستان کې پر چینایانو باندې په ورستي برید کې لاس درلوده. سرچینې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي دومره ویلي وو چې په پټنځای کې میشت کسان بهرنیان وو. په هغو بریدونو کې چې د نومبر په 16 او 17 د تاجکستان د شمس الدین شاهین او درواز په ولسوالیو کې وشول 15 کسان چینایي کاریګر ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دوشنبه هغه مهال ویلي وو چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې طرح شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار د داعش ګواښ کم اهمیت ګڼلی دی او ویلي دي چې دا ډله افغانستان کې ځپل شوې ده. خو د امنیتي چارو کارپو او د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر خبرداري ورکوي چې کچېرې سیمه ایز همکاري نه وي نو د داعش ګواښ کېدای شي جدي شي.
د جمهوریت له پرزیدو وروسته د دغه ډلې تمرکز له افغانستان ورهغه خوا دی. مونږ نه خې د منځنۍ اسیا په هیوادونو لکه تاجکستان او روسیه کې لیدلې دي. کچېرې د هیوادونو ترمنځ رښتونی همکاري نه وي دغه ګواښ به لوی شي.
د داعش ډلې خراسان څنګه په وروستیو کلونو کې په افغانستان، پاکستان او نور هیوادونو کې د مرګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. دغه ډلې د تیر 2024 کال په مارچ میاشت کې مسکو ته نږدې د کنسرت په یو سالون برید وکړ او څه د پاسه 140 کسه یې ووژل. په تازه پیښه کې دوه بریدګرو د استرالیا د سیدنی ښار د بوندای په ساحل کې د یهودانو د هنوکا د مذهبي اختر په لومړۍ ورځ برید وکړ او 15 کسه یې ووژل. تحقیقاتو کې وویل شول چې بریدګرو چې پلار او زوی دی له داعش الهام اخیستی وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې مخکې خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې د کسانو شمیر شاوخوا 2000 تنو ته رسیدي. ریپورت وړاندې ویل چې دغه ډله په نړیواله سطحه د بریدونو هڅه کوي، غواړي خپل زور ښکاره کړي، نوي کسان او مالی منابع جلب کړي. خو افغانستان کې د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې هیڅ اورپا کې ډله افغانستان کې فعالیت نه لري، او د 2000 کال د دوحې د تړون لژمنو سره سم دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونه تهدید کړي. خو امنیت شورا د طالبانو د ادعا به اعتبار غنلې او ویلي دي چې داعش خراسان ډلې د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوچنیانو لپاره مدرسې جوړې کړې، او خصوصا له 14 کلونو کم عمره ماشومانو ته فکری او د انتحاري بریدونو روزنه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د امریکا په مزګړتوب د سولې د تړون وروستۍ مسوده افشا کړه. واشنگتن دا مسوده له خپل شریکانو سره تر خبرو وروسته د دې لپاره چمتو کړی دی چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګ شي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د دسمبر په 28 د اوکراین ولسمشر له خبريالانو سره د خبرو پر مهال د سولې د هغه شل مادو پلان شریک کړ چې په روسیو نیو کې د امریکا، اوکراین او اروپایي هیوادونو د مرچانو له لوري وړاندې شوی دی. د دې مسودې هدف د اوکراین د نږدې 4 کلنې جګړې ختمېدل او پر دغه هیواد د روسیې د تیری پای ته رسیدل یاد شوی دی. دا مسوده د روسیا او اوکراین ترمنځ د بشپړ او غیر مشروط یرغل پای ته رسیدل په ګوته کوي، خو په دې کې د ختیځ اوکراین پر سیمه د واکمنۍ او د زاپروژیا د اټومي برېښنا پر فابریکې د واکمنۍ په څیر پر پیچلو موضوعاتو بشپړه موافقه نه ده شوې. کرملن وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د مسودې په اړه معلومات ورکړل شوي دي او مسکو اوس خپل ځواب چمتو کوي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر وایي دا د جګړې د پای ته رسولو لپاره د کیف، واشنگتن، اروپا او مسکو ترمنځ یو سیاسي سند دی. زلنسکی زیاته کړه چې هیواد له متحده ایالاتو سره د چارواکو په کچه د حساسو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو دی، او د سیمو په څیر موضوعاتو باندې باید د مشانو په سطح بحث وشي. په مسوده کې د دې په ګډون چې اوکران کولی شي چې اتلکه سرتیری وساتي، یو شمیر نور پیاوړي امنیتي تضمینونه په پام کې نیول شوی دی. په مسوده کې راغلی دی چې متحده ایالات، ناتو او اروپا ټولنې دي اوکران ته امنیتي تضمینونه چمتو کړي او داسې تضمین دی ورکړي لکه د ناتو یو غړي هیواد ته چې ورکړل شوی دی. د ناتو تړون د 15 مادې لمخې که چیرته یو ځواک د ناتو پر یو غړي هیواد برید کوي، دا د ناتو پر ټولو غړیو د برید معنا لري. د تړون لمخې په واشنگتن او کیف د امنیت او بیارغونې په برخو کې دوه اړخیز تړونونه کوي، او د دې مخه به نه نیول کیږي چې اوکراین له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیو کې ویلي دي چې اوکراین باید په خپل ختیځ کې د دونباس 15000 کیلومتر مربع سیمه پریږدي، او کیف باید په رسمي ډول دا څرګند کړي چې له ناتو سره به نه یو ځای کیږي. د اوکراین ولسمشر وویل د سولې په مسوده کې راغلي دي چې یوه کاري ډله به د شخړې د پای ته رسولو لپاره د ځواکونو د ځای پر ځای کولو او همداراز د احتمالي ځانګړیو اقتصادي زونونو پر تشخیص کار کوي. د ناتو یو ډیپلوماټ وویل چې د امنیت تضمین او د مځکو مسله اصلي ټکی دي. د ناتو دغه ډیپلوماټ چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا هم مهمه ده چې اوکراین دا مسوده تصویب کړي، ځکه چې د کیف له موافقې پرته به اروپایان د دې مسودې ملاتړ ونه کړي. زلنسکی وویل چې د تماس کرشي د کنټرول لپاره به داسې میکانیزم جوړ شي چې بې پیلوټه الوتکې څار پرې وکړي او د سرغړونو په اړه ژر خبرتیا ورکړي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې مهم ټکی د زاپروژیا اټومي برېښنا د فابریکې برخلیک دی. د مسودې له مخې به دا فابریکه د اوکراین متحده ایالاتو او روسیې له لوري په ګډه اداره کیږي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی بیا وویل چې د سولې دا تړون به پارلمان ته وړاندې کړي، او له هغه وروسته به په اوکراین کې د دې مسودې په اړه ټول پوښتنه وشي.
له خبرونو ور اخوا،
په پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبريالان وایي د پولیسو لخوا د نیول کېدو دوامدار ویره سبب شوی چې ان ډوډۍ اخیستو او یا روغتیایي مرکزونو ته د تک لپاره حمله کورونه وسی. دوی ازادي رادیو ته وویل د خوړو او درملنې خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان خبریالان وایي د پولیسو د نیول کېدو له ویرې ان د درې وخته ساده خوړو د برابرولو لپاره هم له کوره نشي وتلی او کورنۍ ساعتونه وږې پاتې کیږي. دوی وایي چې دې وضعیت د ډیرو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو ژوند اغیزمن کړی او د دې حالت د سملاسي بدلون غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې سه شنبې د دسمبر درویشتمه ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت داسې دی چې کله ناکله چې پولیس په سیمه کې وي مونږ ان ډوډۍ پسې هم نشو تلای. دو درې ورځې مخکې مو د ماسپښین تر درې بجو پورې هم د سهار چای ونه شو څښلی، ځکه په سیمه کې پولیس وو او زه نه شوم تللی چې ډوډۍ راوړم. زه او زما ماشومان ټول وږي ناست وو. دا وضعیت له بده مرغه پر ټولو حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي.
یو شمیر نور افغان خبریالان وایي چې د ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرأت نه لري، ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی.
افغانستان ته یو شمیر تازه ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي د سړې هوا په سختو شرایطو کې بې سرپناه دي. دوی چې تازه له ایران او پاکستانه ستانه کړل شوي ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو کورنیو کوچنیو ماشومانو او میرمنو سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له هیڅ ډول مرستو پرته په بد حالت کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان له مردان نه د افغانستان ننګرهار ولایت ته 15 ورځې وړاندې په زور ایستل سوی 40 کلن نعمت الله دی چې وایي له خپلې 6 کسیزې کورنۍ سره په ډیر سخت او د ژمي په دې سړه هوا کې په یو غیر مناسب سرپناه کې په داسې حال کې ژوند کولو ته اړ سوی چې د کورنۍ 8 ماشومان او ښځې په بېلابېلو موسمي ناروغیو اخته دي. د ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کورنۍ 40 کاله ژوند کړی او دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي.
د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالته د افغانستان کونړ ولایت ته بل راستون سوی 3 کلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړه توګه بې سرپناه او له خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره په بد حالات کې دي او په خبره یې شاوخوا یوه میاشت مخکې په زوره راایستل شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان کې د او کورنۍ 3 لسیزې تیرې کړې دي.
مشکل دا و چې زی ولی ولا مګنه بس اچي ډیر واسي ته باندې میزان تر خلاص ک هدي نور نه سپلار مور می مریضان وتی راته لږ دوی بس تا ونی سي او فاملی میم راغلي د اوس سربره د دادا سي یو خو مزدوري نه پیدا کیږي یو کور کچا دراته بس مجبوری دغه داسې نظم کړه ما کار دی خدای پیدا کی مزدوری ډیر بزور را استل کیږي او سي نړیوال کو ما کور سره وکی ما ته هیڅ سم نه دی ملاو شو
خو واسي له پاکستان راستنه کړل سوی افغانان بلکې له ایران په زور ایستل سوي افغان کډوال هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي. د ایران له تهرانه د افغانستان سرپل ولایت ته تیر او نه راستون کړل سوی 25 کلن نجیم چې د درې ماشومان پلار دی ازادي راډیو ته وویل:
دغه بدبختي گزارونه کړم ولې زیات نگرانه اسمه دغه ازیت از دغه ما چیکار کنم دغه ما ته ایران 13 سال مونده و
ډیر بدبختي گزاره کوم ډیر اندېخمن یو ډیر ازیت یو من ایران کې دیال لاس کاله ژوند وکړه خو دلته هیڅ یو بلدی نه دی ډیر ستونزو سره مخ یو نه د خوراک سشته په نړیوالو ادارو مو غوښتنه ده چې موږ سره د مرسته وکړي چې له لوګې نه مړه نشو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه له طالبانو د حکومت کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له ګاونډیو هیوادونو ځانګړې توګه ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ستانه شوي دي. د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 20مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیې هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل شوی دی. بل خوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت رسیدنې کمیسیون د یکشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه شمیرې خبرې کړي چې ښایي په یوه ورځ له پاکستانه
پنځه زره سل تنه او له ایران نږدې دوه زره افغانان د هیواد له بېلابېلو لارو ورستانه کړل شوي دي. د بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسنیو شرایطو او د زمي سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي. د دې ډلې د بشري حقونو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل د کډوالو کوربه هیوادونه دې زر تر زره دا بهیر ودروي او په خبره یې د بشري رامنځته کیدونکي ناورین مخه ونیسي.
په داسې حال کې چې هلته امنیت او اقتصاد دواړه نړېدلې دي، د خلکو جبري استنول د بشري حقونو او کډوالو د نړیوالو اصولو ښکاره نقص دی. کوربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي، سموش کډوالو او هیوادوالو خوندیتوب تضمین کړي او انساني او قانوني حل لارې غوړي. دا د انسانيت ازموینه ده، نه یوازې د مهاجرت مسأله.
د یادونې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیر هم د جمعې په ورځ د ډسمبر په 19 په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په 2015 کال کې لږ تر لږه 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د راپور له مخې 1.8 میلیونه افغانان له ایران او 390,000 نور له پاکستانه ایستل شوي دي. د میلیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خبرېږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو تر څنګ یې ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسیدو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده، خو د افغانستان بد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمېدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
په ننګرهار کې د مالټو باغونو حاصلات سش کال شدي. باغلرون کې او هغوی چې په دغو باغونو کې کار کوي له دې عمله خوشاله دي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست په دې ولایت کې پر زرګونو جریبو ځمکو د مالټو د کرلو خبر ورکوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ، دلته لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راشکوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطاولا ازادي راډیو ته وویل وخت یې سکه چې په خبره یې د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله تیر کال په تر الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نه خدا ښه دي او تاسو خپل هم خوب ولای مقدار خسته حاصلات کړی دي او ښه قیمت او ښه مناسب خدای شوی الحمدلله. مونږ د جنرالانو چې مونږ د رقم پر رقم د سرو د وایانو اوسونه پتونه لګې دا ودي چې دا وراوي دا د وراوي کوشي او الحمدلله دا رنګ حاصلات کړی.
دی باغ کې په کار بوخت یو کس چلوونو مالټی راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښته چې په خپل وطن کې ورته د کار زمينه برابر شوې ده.
مې مانلا دي په ټوټو لوسوري اوسېدونکو هم ډېر خوشاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلې دي هغه غونډې روانه شي زموږ د غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په شپږ ویشت سره جریبه ځمکه مالټې کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې او بلګلو مالداري ریاست او همدارنګه د کانال اماراتي شرکت له لورې په ننګرهار کې شپږ ویش زره جریبه ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې 2600 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي. تیر کال په نسبت 10% زیاتوالی پکې راغلی.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لوري جوړ شوي لای حاصل نه دی ورکړی، خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټی اخیستي د خوند او ذائقې صفت یې کوي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چوي تیره اونۍ جلال آباد ته تللې وه. د دسمبر په 23 ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټې وي،
دو رقم وي چې یو رقم مالټې وي چې ډېرې ښې وي د راجاول مالټې په جلال آباد کې من 1500 روپۍ دي او یو رقم مالټې وي چې من په 1400 نو ډېرې خوندورې مالټې دي د وطن مالټې د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال کې را رسېږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري په وزارت کې یوې سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل له ننګرهار سربیره په کونړ، لغمان او خوست کې هم د مالټو باغونه شته، خو په خبره یې په ډېر شمېر سره د ننګرهار له باغونو ترلاسه کیږي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او صحت مند بیاست، شنه غلاست یو لسم ټولګي و نه هم لسته. په تیر وخت کې مو د حجرې دوران وپیژندې او په دې باندې پوسولو چې مخکې د دې چې د میتوسس عملیه سرته ورسیږي د هغې د مخه ډېر پیچلي پړاوونه دي چې سرته رسیږي، چې هغه ګروت 1 سنتیسس او ګروت 2. کله چې ګروت 2 پای ته ورسیږي په دې ځای کې چیک پوینټ وجود درلودي چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور آماده دي چې شو کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحلو کې د دې کم داخلي محتویات چې وه هغه ډېرېدل، حجرې زیاتې دي او حجرې دې ته برابرو تر څو هغه خپل ویش ترسره کړي، چې 90% د حجرې کم دوران چې دي هغه په دغه مرحله کې سرته رسېدي. په دغو درو مرحلو کې راځو په 30% کم مرحله چې ده هغه نور پسې وایو چې څه ډول سرته رسېږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو او ورسره مو مستقیم ویش وو او ورسره مو غیر مستقیم ویش وو چې په دوه ډوله وه، چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. راځو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسې درس به د درې اویایمې صفحې څخه تر اووه اویایمې صفحې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دوی چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي د دوی هغه دوې لونني یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي هغه به بالکل کټمټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنۍ حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي، کله چې وویشل سي په دواړو لورنۍ حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. زه دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیې په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی دا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې دا کم حجره چې ده دې ته آماده کیږي، د دې داخلي محتویات دوه چنده کیږي، حجره عظمي حد ته رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګه هستوي غشا چې ده او هستګۍ هستچا چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیره سوه بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غشتلي کیږي، یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو پسې وي، په پروفیز کې لنډې او غشتلي کیږي، په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدون نسخه، یعنی د دې هر بازو چې د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدون نسخه جوړ شوی دی او د سنترومیر په برخه کې د بسره نشتی. بل د دې بل مرحله چې بل کار چې سره ترسی هغه هستوي غشا پکې کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې پر شاو خوای غشا پېښ شوی و هغه په ماتیدون باندې په ټوټه کې دلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادیش تر څو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګ د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې دي د سنټریولونو په واسطه چې سنټریولونه وجود لري د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلېږي چې موږ وایي دغه کوم مایکروټیوبلونه د لارې چې دي هغوی چې دغه تارونه راوځي او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمېږي کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو برخه کې دی وجود لري اول یو دانه چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دي بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته یعنی دوه برخو ته یو یو سرته او بل بل سرته ځان ورسي او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس له منځه تلل دي یعنی د کوچني هسته چې د له منځه تلل دي چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هسته چې نور له منځه ځي. پروفیس چې دی موږ وایي دا مرحله چې ډېره مهمه ده یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غشتلي کیږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړیږي تر څو کروموزومونه په راتلونکي مرحلو کې سم وویشل سي او پرته له پروفیس څخه حجره نسی کولی چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي او په دې سره کېدای سي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې سي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایي په دې پړاو کې چې دي کروموزومونه څه کېږي ښکاره کېږي او مثال کروموزومونه معلومداره کېږي او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کرښې یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي چې دا مابنځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمېږي او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي یو خو چې دي د کروموزومونو په منځنۍ کرښه کې تنظیمېږي چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي کوئی سپینډل د کوم مایکروټیبلونه چې وه قطبو ته ځان ورسوي بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې چې کیږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي او دا د کروموزومونه دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه فایبرونو په واسطه نیول سوي او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو ډاډ ورکوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ حجره ډاډ ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي کوئی دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړله. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخترزي او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوه برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي اوس دوی قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوه قطبو ته کش کړل کیږي او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډېره مهمه ده ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي برابر کړي او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلان ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي چې یوې چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي او بل د قطبونو واټن زیاتېږي د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی یعنې د حجره چې ده خپله چې کېږي لږ څه اندازه اوږدېږي او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی که مثال موږ دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي او که په انافیز کې تېروتنه وسي مثال غلطي وسي لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جینټیکي تېروتنو لکه د انکلوید لامل کېدای سي چې په ځینو وختونو کې د ناروغۍ یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدلی سي چې حجرې په دې کې چې کېږي له منځه ځي. ورپسې اخیری مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلو فیس پړاو دی. د تیلو فیس په پړاو کې موږ وایي د حجوي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیس په جریان کې پېښ شوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي، کروموزومونه چې کم جلا شوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیس کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي، او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوي دي، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوي دي، هغه څه کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي، چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي. او بل نیوکلیس بېرته څرګندیږي، هسته چا هغه بېرته څه کېږي راښکاره کېږي، چې د آر ان ا او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي، کم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور څه کېږي له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی ده، هغه هسته چا هم رامنځته شوې ده، یعنې تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدېږي، سایتوپلازم اوږدېږي، چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیسس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته د کوم حجره چې ده هغه دې ته اماده ده، ځکه هستوي ویش یې اوجره شو، یو سایتوپلازمي ویش یې پاتې دی، چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې ده اوږدېږي، نو دې ته امده کېږي چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سرته ورسیږي. راځو د سایتوکاینیسس مرحله وایو. دا چې ده د وروستي اخیرنۍ پړاو دی، چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کېدو سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي، او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړه توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکي پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلېږي. او سایتوکاینیسس چې دی موږ وایي په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کېږي، یعنی په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کېږي، د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجرې کې تقسیم کېږي، او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې، همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې، مثال د سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما دسما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوي خښتې چې کېږي جوړ د نوې خښتو په جوړېدو سره عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی دغه کم حجرې چې کم ویشل کېږي په دا سایتوکاینیسس کې نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسېږي، او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا وه د میتوسیس مراحل. کله چې په میتوس په مراحلو باندې موسر خلاص شوي اوسي، په سایتوکاینیسس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې شوي فزیکي ډول سره ویشل کېږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري، چې یو یې د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخري عظمي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې چې وده نور پای ته ورسیږي، د دې په شکل کې تغییر راشي، هغه د فزیکي حالت څخه عبارت دی. او کیمیاوي حالت چې به دې هغه حالت دی چې په ډي ان اې مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کوي، مثال ډیریږي، دوه چنده کیږي، دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي، دغه ټول چې دی د کیمیاوي حالت څخه عبارت دی. د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري، د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه لري رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش سره ترسي، د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پری سی بیرته ترمیمېدل، چې دی د میتوسس اهمیت، یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسه د لاندې برخه کې حجوي ویش د میتوس عملیه سره ترسی چې پاغه سره دغه کم برخه چې د بیرته چی کیش ترمیم کیږي یا کم ماشومان چې مثال موږ په نزا کې ماشومان چې کله وده کوي غتیږي دغه کم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سره ترسیږي همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي دوی چې دی یوازې وده او نمو سره ترسی او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي دغه ځینې سرطاني حجرې چې دی هغه د میتوس ته مثلا کنټرول نسی په هغه وخت کې د سرطاني ناروغي رامنځته کې چې دی هغه کنټرول دي تاسو اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو لومړی پوښتنه د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سره ترسیږي دویمه پوښتنه سایتوکینیسس پړاو کې څه شي سره ترسیږي او دریمه پوښتنه د میتوسس اهمیت څه شي دی سستول ته جز خان نری نری منن
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
شرح لاست د ولسم ټولګي و نه هم لوست د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل همدارنګه په دې باندې پوسولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کوم شان وجود لري چې د هغه څخه مش او ویله چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایډ په نامه سره یادېدل نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ همدارنګه نایتروجيني قلویګانی او پنځه کاربون قند درلودي چې د کوم قلویګانی چې وي هغه پنځه دانه په دغه هستوي تیزاب کې وجود درلودله چې په دې کې ډي ان ا چې و هغه ادنین تایمین سایتوسین او غوانین درلودل مګر په ار ان ا کې دغه کوم ادنین سایتوسین او غوانین چې و د هغو سره یوراسیل وجود درلودل یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جینټیکي انجینري چې مو ویله چې جینټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغییر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینې حیوانات د هغوی په نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه په کې رامنځته شول نن ورځ راځو دغه کم جینټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل همدارنګه درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کم تغیرات راوستل هغه موږ تاسو ته تر بحث لاندې نیسو زموږ تاسو درس ته شپږ څلوېښت صفحې څخه تر درې پنځوسمې صفحې پورې دوام کوي لومړنی موضوع ده د جینټیک عملیه تطبیق د جینټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزره یا مثال موږ وای د پخواسخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې ترڅو د نباتا په دغه ځایونو کې د نباتات ښه نسلونه ولري یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم کم بوټي بوچي وو هغه یوازې یو دانه تولیدول مګر وروسته چې کله دوی د نسلونو اصلاح رامنځته کړله په دې کې به غنم ډیر دانې ډیر تخمونه ورکول همدارنګه د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصلاح راوستل دا کوم انجینری چې د جینټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د په شلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډیر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول چې دا کوم پوهان عالمان چې و هغه د دغه روزنې میتودونه ډیر عالی درجه سره مخته یوړل په تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره یا هم ریستریکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کم ډي ان ا چې و د دوی جینونه په قطع کېدل او د نور سره به ځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته شول چې په دې کار په تر سره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډیرو ناروغیو په تداوي کې وسخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې وه د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کوم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه یا په انسانانو کې چې کوم ناروغي وه د هغه د پاره درملنه لاسته راوړل. چې دغه کوم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کوم جینیټیک کی عملیه په واسطه د چو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی چې نن ورځ د ډیر خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي. ارزو دغه کم جنیټیکی عملیه چې دی دا ځینې وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي، د ډیر ناروغي رامنځته کېدو لامل هم کېدلی سي. چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانین وجود لري، اصول وجود لري چې د هغه قوانینو او اصولو په نظر کې نیولو سره دوی خپل کم کار چې دی هغه مخته وړي. او دغه کم عملیه چې کله ترسره کیږي دا د پوهانو، عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې ترسره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دی دغه عملی چې سرته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ واوسي دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغي سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول. چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وو ډیری به د دوی په مقابل کې حساسیت ښکاره کړ چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولاړ سوله د دغه جینیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج سره ورو چې ډېر اسانه او ارزان بایک کار وو. کچیر هغه کم غوایه او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخسل هغه چې وو قیمت اندازه یې چی و ډېر و، ځکه چې د دوی کم انسولین چې بلا سره تل هغه په ډېر سختی سره لاس سره تل دوی را ولارس ولا دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټو ټي چکړلې کوي چکړلې چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه بیا به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولي په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل چې دغه ایکولي بکتریا چې و انسولین یې تولید کړل چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغله. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د ویني د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامنځته کوي د هغه د پاره چې کیږي دا رقم هورمونونه چې دی جوړیږي. دا رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دی چې دی د ودی د هورمون په کمش په وخت کې ورسخه ګټه اخیستل کیږي. دا رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالی په حالت کې کار اخیستل کیږي. دا وروسته راځو د کرنی او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به یوازې کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي. مګر په 980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملیه اجرا کولې تر څو د دې یو ښه نسل لاسته راوړي، د دغو کسانو شمیر چې وو سلو شپته کسان ته ورسېده چې یعنی د کولای سوای سلو شپته کسان خپل د حاصل په واسطه سره مال کړي. چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغې ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي.
دی چې و مثال دغه د مثال ش مثال چې دی دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډی ان ای ته داخل کړل چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله او دغه عملیه چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سرته رسیدله چې الته به دغه کم بیگانه نا مواد چې وهلته به ور داخلهوله تزویج کوله به او هغوی به هلته په اسانی سره واده کول همدارنګه دغه کم عملیه چې وې دا په دې خاطر وسخه کار اخیستل کېدی ترسو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه همدارنګه د فوتوسنتیز اندازه پکې کې زیاتول ترسو د فوتوسنتیز عملیه چې کله پکې ډیر سي دوی ښه حاصل او ډیر حاصلات ورکړي همدارنګه موږ وایو دی چې دی ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیگانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته شوه مثال خبرې دی چې و د مژو د ودې هورمون راواخستی هغه په موږکانو کې انتقال کوي کله په موږکانو کې انتقال کې ورسته چې د دې کم نسل رامنسو هغه موږکان چې خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازه خپل د عادي اندازې څخه چی و ډیر وو یعنی د دې و د هورمون د موږ د چې وو هغه پر موږکانو خپل تاثیرات راښکاره کړ دا غره کم د ډیرو نورو حیواناتو د یو بل تجربه چې وو هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د و د هورمون راواخستي هغه د خوګ په د و دې په ډي ان ا کې ورزافه کې چې په دې سر چې وو دا کم خوک چې وو نسل چې رامنځته سو هغه وده ډیره کړې وزن ډیر خو مګر د دې هډوکي چې وو هغه کمزور و ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دی کولای شي چې یو مجرم په اسانی ډول سره پیدا کړي همدارنګه د دوغو انسانانو د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان ا ترلاسه کړي او هغه باندې حکم کس شي هغه تشخیص کړي او دا د چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومان کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسه د هغه د ورس خدي کولای شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي یوازې دا نه ځینې کسان چې دی مثال په کوم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کوم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډي ان ا للارې پیدا کولای شوی چې ترڅو هغوی پلار چې سي معلوم سي د ان ا دغه کوم د جی ان ا تخنیک استعمال شې د انسانانو لپاره په ډیر عالی ډول سره ورڅخه استفاده کیږي یعنی حقوقي مسایلو کې جنایي مسایلو کې دغه رقم په ارثي مسایلو کې په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره ورڅخه په ډیر عالی درجه ورڅخه کار اخیستل کیږي ورپسې راځو په اخرنی موضوع مو چې د هغه د ایسی بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي ماشومان چې راځي هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي د دوی د چې هغه کېدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي یا ځینې وخت کېدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه یعنی د دوی کې د لیسی چی په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته شوي چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی خیوي په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته شي او د بل چې دی کچيري مثال د دوی دواړه والدين په دا ناروغي باندې اخته هيتروزایګوس وي نو د دیفیسدي چې کیږي 15% ته رسیږي چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي عموما ارسي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي یو هغه وخت چې شزه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارسي ناروغي موجوده وي ځینی وخت چې مثال شزه او خاوند یې سره خپل نږدې خپلوان اوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي همدار ځینی وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رانګو سره مخامخ شوي یا هم ځینې درملونه خوړلي چې هغه له امله د دوی ارسي ناروغۍ سره مخامخ شوي په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریې ورکول کیږي ازو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو لومړنۍ پوښتنه ده په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ دویمه پوښتنه ده د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي او آخرنۍ پوښتنه ارسي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړي ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره